امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا افغانستان د کابینې څو وزیرانو نن په کار پیل وکړ. جمهور رئیس اوباما د امریکا نوې بودیجه کانګرس ته استوي او امریکا د اوکراین سره د دفاعي تجهیزاتو په مرستې باندې غور کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. د روسیې او ختیځ ترمنځ اړیکې ښایي نور هم پسې خړپړې شي، په داسې حال کې چې په لندن کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د وژل کېدو په هکله تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مدیر بشیر ستانکزی ویلي دي چې لوبغاړو د استرالیا د انګلیټ په ښار کې د نړیوال جام سیالیو دپاره تمرینونه پیل کړي دي. همداشان په رپورټونو ورسره نن د اشنایانو غږ پروګرام هم لرو چې کولی شي وروسته خپرونې ته تلیفون وکړي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د کابینې اتو وزیرانو چې تېره اونۍ یې د پارلمان د باور رایې اخیستې دي، نن یې په خپلو وزارتونو کې کار پیل کړي. د وزیران د بهرنیو او کورنیو، د مالیې، معدن او پټرولیم، حج او اوقاف، د کلیو او پراختیا، د مهاجرو د چارو او د عامه روغتیا د چارو وزیران دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغه وزارت کارکوونکو ته معرفي کړي او ویل چې افغانستان په بهرني سیاست کې لا هم ستونزې لري او د ملي یووالي د حکومت په وړاندې یو دوه ګواښونه نه بلکې زیات ګواښونه موجود دي.
په قندهار کې په یو داخلي برید کې څلور سیمه ییز پولیس د خپلو دوه همکارانو له لورې وژل شوي دي. د قندهار د پولیسو نطاق زیاد دورانی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا پیښه د میوند په ولسوالۍ کې شوې ده. دورانی ویلي دي دا لا نه ده معلومه چې دغه دوه تنه برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو د طالب وسلوالو سره لاس درلوده یا نه، او که د خپلو همکارانو سره کومه لانجه لرله.
بلې خوا د کندهار د ډن پولیس والی کې یو سړی خپله میرمن وژلې او له خپلو 15 اولادونو سره له سیمې څخه تښتېدلې دي. د کندهار د پولیسو ویان د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د عتیق په نوم دغه سړی د روزګان ولایت اوسېدونکی دی او د څه وخت راهیسې د ډن پولیس والی کې اوسېدی. پولیس هڅه کوي چې دغه کس ونیسي.
بل پلو د افغان ښځو شبکې د حکومت نه غوښتي دي چې د نوې کابینې په پاتې 18 وزیرانو کې د څلور ښځې وي. دغه شبکې ویلي دي چې په خپلو غوښتنو باندې د تاکید لپاره به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې مظاهره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو او ډیموکراسۍ مؤسسه وایي د دوی نوې څېړنه ښیي چې افغان سړي په افغاني ټولنه کې د ښځو د پرمختګ په باره کې منفي نظر لري. دغه مؤسسې د افغانستان په څو ولایتونو کې د 3900 کسانو سره خبرې کړې دي او دغه نتیجه یې خپره کړې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس اوباما نن د دوشنبه په ورځ د امریکا د حکومت بودیجه چې 4 تریلیون ډالر ده کانګرس ته لیږي. د بودیجې په دې پیشنهاد کې په شتمنو امریکایانو باندې د مالیې د زیاتېدو او د لګښتونو او مصارفو د اتومات کمیدلو له منځه وړلو غوښتنه شوې ده. د لګښتونو دغه اتومات کمول په 2011 کال کې د نړیوال اقتصادي بحران نه د امریکا د راوتو په خاطر وضع شوی و. د 2014 کال د بودیجې په پلان کې په هغو شرکتونو باندې چې په خارجي ملکونو کې ګټه کوي د یو ځل لپاره مالیه 14% زیاتوي چې قریب 1500 میلیارد ډالر کیږي، او دغه پیسې به د ملک د لویو لارو، پلونو او نورو مهمو دغسې بنیادي پروژو په جوړولو باندې ولګیږي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما هغه انتقادونه ردوي چې د په خارجي پالیسۍ باندې کیږي او وایي چې امریکایان اوس مسون دي. ولسمشر اوباما نن د دوشنبه په ورځ د ان بي سي تلویزیوني چینل سره په امریکا کې ویل چې امریکا په یو د پاسه 2000 کال کې د سپتمبر د 18 مینیټې د عملو رئیس د غټو عملو په مخنیوي کې ډېر کامیاب و. جمهور رئیس اوباما وایي د افراطیانو په ضد جنگ نه دی ختم شوی او د تروسانو د تاکتیکونو د بدلیدو په مقابل کې باید د ستراتیژي پر بدلیدو باندې غور وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا یو مشهور ورځپاڼه وایي واشنگتن په خپل دریز باندې بیا غور کوي چې کیف ته دفاعي وسلې او تجهیزات برابر کړي. نیویارک ټایمز پرون رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس اوباما لا تر اوسه پورې دا فیصله نه ده کړې چې د اوکراین امنیتي قواو ته وسلې برابرې کړي، مګر حکومت یې د نظامي مرستې په مسلې خبرې کوي. نیویارک ټایمز د سو چارواکو له قوله چې نمونه نه دي څرګند شوي ویلي دي چې خارجه وزیر جان کیری، د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال ډیمسي او سوزان رایس، د ښاغلي اوباما د ملي امنیت سلاکار، دوی ټول په دې موضوع باندې بیا خبرې کوي چې د اوکراین قواو ته وسلې برابرې کړي. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې د دفاع وزیر چک هیګل لا پخوا د اوکراین حکومتي قواو ته د دفاعي وسلو د ورکولو ملاتړ کړی دی چې د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو یې د نومبر په میاشت کې خواست کړی دی. نیویارک ټایمز همدغه راز ویلي دی چې د ناټو نظامي قومندان جنرال فلیپ بریډلوف هم اوکراین ته د وسلو د برابرولو ملاتړ کوي. جمهور رئیس اوباما پرون د یک شنبه په ورځ ویل کریملین دې ته هیڅ نه ګوري چې د دې مسلې حل په آینده کې روسیې ته ګټه کوي.
د یوکرين په ختیځ کې د روسیې د طرفدار بیلتون غشتونکو رهبر ویلي دي د بیلتون غشتونکو وسلوالو قواو د تقویه په خاطر تر یو لک پوری جنگیالي چمتو کوي. د بیلتون غشتونکو خبري اژانس د دانسټیک د خلکو د جمهوریت د رهبر الکساندر څخارچینکو له قوله لیکلي دي چې دشمن یعنی د یوکرين حکومت د دانسټیک د سیمې په جنوبي برخه کې د احتمالي حمله په خاطر خپل قواوې زیاتوي او په سیمه کې د قواوو د توازن لپاره دا ضروری ده چې خپل قواوې سمبال کړي. نوموړي ویل په لسو ورځو کې د رضاکارانو استخدامول پیلوي او دا پلانونه سته چې دغه په خپل سر اعلان شوي جمهوریت قواوې د لوهانس د خلکو د جمهوریت د قواوو سره یو ځای سي چې ټولې باید یو لک جنګیالي سي. د یاکانو دغه رهبر له قوله ویل شوي چې هیله لري چې د دغه تقویه په نتیجه کې به ممکن لږ تر لږه 15 اضافي غونډونه، یو ټانک، یو توپخانه او درې پلي غونډونه به تر دغه پسرلی پورې د بیلتون غوښتونکو قواو ته برابر سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. چین نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د هر هغه ملک مخالفت کوي چې په هر لحاظ غوړي د دلیل ما سره وګوري. چین دا خبره ځکه کړې ده چې سپینې ماڼۍ ویل جمهور رئیس براک اوباما به په دې ونی کې د تبت د روحاني رهبر سره د سبناری په وخت کې په ملي دعا کې ګډون وکړي. په بیجنګ کې د چین د بارني چارو د وزارت نطاق هونګ لی هم دغه راز په امریکا غږ وکړ چې په دغه مسلې کې د دوه اړخیزې اړیکې په نظر کې ونیسي. د چین چارواکي هغه وخت سخت په قار شو چې د ښاغلي اوباما لخوا تیره میاشت په واشنگتن کې د دلای لاما سره په دریم ځل لیدو کاته وشو.
د تایلند پولیس اعلان کړی دی چې دغه هیواد په پایتخت کې په امه ځایونو کې لکه د سرویسونو او اورګاډو په سټیشنونو کې به امنیت سخت ټینګ کړي. د بنکاک د ښار په مرکزی برخه کې په یو بازار کې د پرله پسې دوه چاودنو وروسته د اعلان شوی دی. په دې چاودنو کې دوه کسه سطحي زخمي انسول. د تایلند شایي نظام پولیس وایي تر اوسه پورې داسې څوک نه دی نیول شوی چې د دغه چاودنو شک پر راسي.
مصر د الجزیره ژورنالیست پرون خپل کاله استرالیا ته واستاوه. دغه ژورنالیست په دې جرم څه باندې یو کال په مصر کې بندي وو چې ویل کېدل د اخوان المسلمین د ګوند سره مرسته کړې ده. په مصر کې د اخوان المسلمین په ګوند باندې بندیز ده او فعالیت نشي کولای. دغه ژورنالیست پیټر ګریست نن د قاهرې نه په هغه پرواز کې چې قبرس ته کېده استرالیا ته ولېګل شو. د مصر چارواکو ویل دي چې جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی د مصر نه د ګریست شړل کېدل منظور کړل او وروسته له هغې د پرواز وکړ. دغه ژورنالیست 400 ورځې بندي وو. دی تیر کال د تروریستي فعالیتونو په الزامونو په وکاله بند محکوم شوی وو.
د جنوبي سودان جمهور رئیس سیلوا کایر او د یاغیانو کمانډان ریک میچر یو داسې موافقه امضا کړې ده چې دغه جنگ ځپلي ملک بحران ختم شي. نور بندغه موافقه نن د دوشنبه پر ورځ د ایتیوپیا په مرکز د سبابا کې د ختیځ افریقا د بلاک د منځګړو په کومک لاسلیک سو د دغه منځګړو مشر د ایتیوپیا د صدر اعظم هیلی مریم کوله. یوې خوا هم د دغه موافقې په باره کې نور تفصيلات نه دی ورکړي، خو دواړو خواوو دا خبره وکړه چې د فبروري د میاشتې په شلمه بیا سره وګوري چې د دې معاملې پر جزئیاتو باندې وغږیږي.
په داسې حال کې چې یو پلو د مرکزی افریقا د جمهوریت حکومت د پخلاینې او روغې جوړې لپاره چې د ډېر وخت راهیسې انتظار کېده لومړني ګامونه اخلي، بل پلو ته د سیلاکا پخوانیو یاغیانو او د بالاکا ضد ملیشو د حکومت د وزیرانو او چارواکو تښتولو ته زور ورکړی دی. د چارواکو دغه تښتونې یوه نوې خبره ده او کېدای شي چې د روغې جوړې هڅې بې لارې کړي.
د یونان د مالیې وزیر